Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان ولسمشر هوایي ځواکونو ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه به ورسره یو ځای کوي
خاص کته بزتا سره یو ځای کوم برته تاسو ځي خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو
افغانستان کې د ناتو د نوي قومندان نوي ژمنه
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ ملاتړ حساب وکړي
د ولسی جرګې د غړو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ ناندري روانې دي
د امیشا نائبزاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري خو نائبزاده صحرایي محکمه شو
او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان سوله کې د همکارۍ ډاډ ورکړ
جو وزیر اعظم عمران خان نے
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو
نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 22مه او د جولای 13مه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د امریکایي ځواکونو نوی قومندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوی سفر کې خبرې کړي تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندانۍ واخیسته تفصیل درته په خبرونه کې لرو د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم ناستنن په تاجکستان کې پیلېږي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضو
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي
از اهداف عمدي از سفر است
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونو اندېښمن کړی دی فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اوتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي د جاکو په خبره دمګړې 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته پته مدي روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتلې دي انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر لاره د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته انتقال شوې دي خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتی اقدام بللی دی د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسی ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدل دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسی سفیر دیمیتری ژارنوف ویلی و چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبه په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پریښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس ادهانوم گبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي دوزونو د ورکړې په اړه خبرداري ورکړي چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کوویډ 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل:
While many countries
پداسې حال کې چې غنو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړي، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه دوزونه او اوس دریم تقویتي دوز پیلوي. دا جدان د خوشنۍ وړ ده.
Seriously disappointing.
تدروس ادهانوم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواد د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیاله ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیاله ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیاله ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 20. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.4 ټیټه 24. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 28. قندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.9 ټیټه 9.0.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، تخنیکی چارې هم طاهر روخان مختوړي رازو د خبرونه د سر راپورته. افغان ولسمشر ویلی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایی ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون لزینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایی ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي طالبان په پوځي لار بریا نشي خپلولی. دغو لوړ پوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایی ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایی ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایی ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړې. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپله فیسبوک خبره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومه ملماسته آمرسې به پاتې کېږي، او په عین حال کې خاص قطعه به زه تاسو سره یو ځای کړم چې وکړی سي هغه شي دپاره چې روزل شوي وي وروزل شوی چې بېرته تاسو ځئ خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو دا فیصله منن کړې ده په جدي توګه او تاسو به پالل کېږئ.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بارولو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې د افغانستان له 423 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمه سرحدي سیمې د دې ډلې جنگیالو ته په لاس ورغلي. تازه همداونه په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنگیالو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره زی. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې څه ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبرې اعلان ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
و موریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه او ځنګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. بلورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري لسکاټ میلر څخه جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شو. خاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسولیتونه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ او دغه راس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري پر غاړه ولري. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونمو. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شو. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. د امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤل دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دی چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قومندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. له دې ډلې یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی و. له هغه سره دا لنډه مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او که څنګه.
دا سل پسل ډار در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصول تابع سوي وو هغه به موږ په لوی کراګاو باندې بدل کړو او تابع به جدید کړو تر څو وکولی شي د دې مقابل کې وجنګي پاڅون کوونکي دا ملیشه نه دي دا فقط په امارت جمهوریت راپورته شوی دي او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي دا ملیشه ځواکونه نه دي موږ همیشه ویلي دي دغه خلک چې د خپل هیواد او خپل جمهوریت څخه دفاع کوي.
لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت په پای ته رسیدو یوه لیکنه خپره کړې ده. دا جنرال د درې کال وروسته داسې حال کې خپل دنده پای ته رسوي چې ټاکل شوی د اگست تر یو دیرشمې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. د میلر ځایناستی اوس جنرال کینټ فرانک مکینزی دی. د ورځپاڼې په باور مکینزی به د فلوریدا ایالت له ټامپا څخه خپل څارونکی ماموریت مخته وړي. ورځپاڼې د طالبانو په جګړو کې په ځانګړي ډول په شمال کې د زیاتو ولسوالیو پر سقوط هم اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې وړاندې بیا ولسمشر جو بایدن وویل افغانستان شاوخوا درې لکه وسلوال پوځ لري او طالبان نشي کولی چې ډېر پرمختګ وکړي. له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي تاریخ ته په کتو هیڅوک نشي کولی چې له بهره افغانستان ته سوله راولي. دا مطلب لیکوال د افغانستان د تیرو دو پیړیو تاریخ ته لنډه کتنه کړې او پر افغانستان د انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد د یرغلونو یادونه هم کړې ده. د لیکوال په باور امریکایي او ناټو ځواکونه نشي کولی چې تر اباده افغانستان کې پاتې شي. خداسې پښتنې مطرح کړې چې آیا اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته شرایط مساعد دي؟ د ګارډین په لیکنه لکله نه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګړندې شوي د سیمې هیوادونو لاسوهنې ته سترګې نیولي. لیکوال دا هیوادونه پاکستان، ایران، هند او چین یاد کړی دي. د مطلب په پای کې راغلی دا هیوادونه باید پوه شي چې افغانان د ټولو بهرنیو وتلو ته اړتیا لري او باید خپلو کې سره کینی او د خپل برخلیک په اړه خپله پریکړه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او دغه راز د اف ام په 3.15 څپو په اکثرو لوی ښارونو کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د ناندریو یو راپورټ. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د افغانستان د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ لانجې د دغه جرګې د غړیو توند غبرګون پارولی دی. د ولسي جرګې غړو پرون په خپل عمومي غونډه کې په جرګه کې د بادغیس ولایت د استازي امیر شاه نایبزاده په اړه د امرالله صالح وروستۍ څرګندونې ناقانونه وبللې او د سهارایي محاکمې نوم یې ورکړ. د هغه غږیز پیغام پر بنسټ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ښاغلي صالح امیر شاه نایبزاده له طالبانو سره پر همکارۍ تورن کړی او له ګواښه ډکې څرګندونې ورته کړي دي. د جرګې غړو د دغې مسلې د قانوني لارې د څېړنو غوښتنه کړې خو د ښاغلي صالح دفتر وایي چې په دې اړه په کافي اندازه شواهد او اسناد شته چې اړوندو بنسټونو ته یې هم استولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح د څرګندونې د قانون خلاف او سهرایي محکمه وبللې. دوی وویل چې که د ښاغلي نایبزاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکول سي. د دغه جرګې غړي عبدالکریم اتل او یارباز حمیدی وویل
کچيري واقعیت ښاغلي نایبزاده صاحب مجرم وي او د پاک لبارې کوم اسناد وي د ملت د استاد سره دي شریک سي او کنه وي موږ په ډېر کلک او واضح دریز د خپل همسیمپی او د بادغیس د خلکو د قدرمن استاد ښاغلي نایبزاده دفاع کو هغه د قانون لمغه
د امیر شاه نایبزاده د ملامت او سلامت موضوع زمونږ پورې اړه نه لري.
هغه د هیواد نافذه قوانینو پرانا کې سارنوالی او سالسه محاکم دي. خو نائب زاده صحرائی محکمه شو
د ولسی جرګې ځینو غړو زیاته کړه چې کچېره په خاغلی نائب زاده باندې تورونه ثابت سي عدلی او قضایی اورګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی په دیناسته کې وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د خاغلی سالی کړنې د هغه سره د ټلیفوني خبرو خبرېدل د هغه په وټلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي. خاغلی رحمانی زیاته کړه کچېرې پر خاغلی نائب زاده باندې تور وی باید د عدلی او قضایی ارګانونو لاره د قانون سره سم تعقیب سی او تر هر څوړان دی لمړی باید ولسی جرګې ته خبر ورکول سی.
خطاب من به جناب معاون صاحب اول
لمړی معاون صاحب ته زما خطاب که د لمړی معاون سره د نائب زاده په وړاندې کوم اسناد شتون ولري هغه باید قضایی او عدلی ارګانونو ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې رئیس دیو شمیر استادو په غوښتنه له هغه وغوښتل چې د خاغلی نائب زاده کور ته لاړ سي او د هغه د کور محاصره ماته کړي. په ورته وخت کې د خاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د تورونو کافی شواهد سته. نوموړي په خبره دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅونکوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ټول اسناد عدلی او قضایی ارګانونو د غراس د ملي امنیت د ریاست سره شری شوی دي او ډیر شر به د اسناد تاسو د وګورئ چې د پارلمان له محترم وکیلانو سره هم شریکيږي. هیڅ شی به اسناد او به سند نه دی ویل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره پنځشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سوي غا کې خاغلی صالح خاغلی نائب زاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو په شاته کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته غدار وایي او ګواښ ورته کوي چې که په خپل کړنو پښیمانه نسی او خپل خبرې بیرته وانخلی نو هغه به دوزخ ته واستوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین پرون رسنیو ته په یو کانفرنس کې کړې ده. هغه ویلي نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یو وار بیا له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد اردو طالبانو ته لارښوونې کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثبات او سوله ایز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او وی ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نه شو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوی او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغه پالیسی ملاتړ کوي او سره مخته ځو. هغه ویل هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته واڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورید کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوی ځواکونه ته په پیښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامدار توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې اسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي، اوس وخت کومې وسلې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي له هغو وسلو پرمختللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي. افغان چارواکو دا ادعاوې هم په وار وار کړي چې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ادبا اوان پوځیان جنګیږي، هغه څه چې نه طالبانو منلي او نه پاکستان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورده کرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
پر دې سربیره تاسو کولی شئ د شنبه په ورځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د افغانستان په اړه تاوده سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحثونه واوري. اوس هم راځو د لنډو خبرونو وخت دی، ځو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي سفر کې خبرې شوې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځایناستی شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل په اړه او دغه راز د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. فنلاند دغه هیواد د افغان پناهغښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. دوی ویلي چې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلاند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث کیږي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتلې دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړی چې د کورونا د واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابري هم ډیره ده. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم سایره.
سایره جانې، څو نموده کیږي چې دلته کار کوي؟
او کاله کیږي.
د کار په اړه دې لږ معلومات راکړه، څه کار کوي؟
دلته تلاشي کوم، بیا صبح کې او بجې راځم، څلور بجې رخصت یې کوم.
څنګه ماشومان لري؟
او درې جلکای دی، درې الکان دی.
ښه، کور څنګه؟ کور کرایې دی که خپل دی؟
او کرایې ته لس زره کرا ورکو.
ماش دې څو نه ده؟
او نیم زره ده. بیا زما یو لور ده، معلم ده، استاد دی، هغه هم کار کوي، ته کور کرایه ورکو.
یوه لور مو یوازې کار کوي که نورې هم شته؟
یا بل بیکاره ده، اقتصاد خلاص کړی ده، کور کې دی، بیکار ده.
اوس لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده کورونایي وضعیت دی، تاسې په دې وضعیت کې هم دلته ناست یاستئ، ماسک مو اچولی دی، څنګه تاسې ته صحي اسانتیاوې برابرې شوي دي؟
هېڅ شی موږ ته نه ورکوي. دا ماسکونه موږ خپل اخلو، دا مواد عفونی کې دي موږ خپل اخلو، خپل پیسې نه.
څه ستونزې لري دلته په لاره باندې د تګ راتګ ستونزې شته؟
نه، آرام.
د خبرونه د پای شی بوته نګدې شوی یو او ردونکو تاسو په سر کې دا وریدل چې افغان ولسمشر ویلي د ځنګړو ځواکونو قطاع او ځنګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. دا خبرې کاغلی پر غنی پرون له یو شمیر پلوټانو سره کړی دی. د غراز مودا هم وریدل چې په افغانستان کې پرون د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندانی له جنرال سکاټ میلر نه نوی امریکایي جنرال فرانک مکینزی ته وسپارل شو. که تاسو په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ راووهئ. 0223 یو شپېته شمیره ده. دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بله خبری مجله کې زما همکار سلطان محمد سروار ستاسو کوربه دی.